ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې 14 لکټر لګه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حال مو هم خبرو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی د خبرونه اوروي. طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیشه کې مړه دي. وسلولو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ وری د موافقه سره سم سیوی دی. د لاګیت وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لاګیت ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجې، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو تروالکی لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکي هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړې دي. دا تورونه په اصل کې پوری کړي چې تر دې څو تمخ کرمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنی محدودیت لګول سوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1,00,000 ډېر کسان مړه سوي دي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غور د امنیې قمندانۍ په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا سل نورې ټپیان کړي دي.
عملې زموږ دواړه ستره ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د راز وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمېر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشتوالي نامني او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزله کړي دي.
متاسفانه په دایوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ولکو شو ځانو د لټه پروګرامونه هم مهیروي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکی عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له دو ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سړیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن؟
ډیره مننه نوري صاحب. پایل به د غور له ولایته کو نن له غرمې وړاندې 11 بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 12 تنه ولسی وګړي وژل شوي او سل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیه قمندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهید نو چارو ریاستونو مخه ته شوی دا چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
تر هغه وروسته د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپل جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیت قمندانۍ قراول ته څیرمه د خزو چارو شهیدانو او مالینو ریاست ته مخامخ لا چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دواړه ستره ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د مرګ ژوبې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسؤل ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګانې او عکسونه چې لسیمې اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي ښکاري پکې داسې چې چاودنه ډېره زوروره وه او شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدان هم د مرګوبلې شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلې، خو سیمهیزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. دلته په کابل کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننۍ موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکار دښمني بللې ده. ښاغلي کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوی دی. لغور وره خو نوري صاحب له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او التم جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لاوخته د دغشان په درېمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیری، افغان امنیتي سرتیری وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغیل ثناء الله هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به دغه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نوري صاحب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې لامل په ځنګړي ډول د اتمې ناحیې لامل چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې لامل هلته ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان که د کندهار په لور باندې ولاړ شو، په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تخته پل ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه په شا باندې تمبولي دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلی دی چې د ډیورن فرضی کرخه تنګ دی وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلهیز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو لخوا پر شا تمبول شوی او 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي. د غرض نوموړي ویلی دی چې د تخته پل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوال طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تخته پل ولسوالۍ د حکومت ولسوالۍ پوستا د ملیت په نوم باندې چې لدینه وړاندې په تیر یو میاشت کې 2 ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلی نورې صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په امنیو کې تمکیږو. د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیرو څلور ورځو کې په دهراود ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیری او تر شلو ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټولې لارې تړلې دي. دغه راز چارواکو ویلي چې تېره شپه پر یو کور د هوا د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم 2 ښځې وژل شوي دي. مخکې مو واورېدل چې د غور په مرکز فیروزکو کې نن په یوه درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرژوب لاوختې. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې چاودنې چې د امنیې قومندانۍ په مخ کې شوې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. له غوره اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراری دي. طالبان ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو له کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي، تر دې عنوان لاندې
په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کړي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بلې مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابت کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحتی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکای سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کوروز به کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ شو.
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې ویلي چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د علمن د جنگ یو عامل هم دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سوله او دا فکر وکړي چې میدان مشترک خالي سو او موږ په جنگ د وطن نه وایو.
له داخله د خلکو غوونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلې کم کړي او اور بند غړه کېږي. د دغه سولې د خبرو سیمهیز ملاتړ او نړیوال ملاتړ په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حملې زیات کړي، ولی په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخړې کم کړي که اور بند غړه نه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله، طالبان په دې پوس ول چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی اشارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسول. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي. په لحاظ موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې خپلې قواو فشار کارسو، الته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او وس طالبان پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزي کوي. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې، دا خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بل باید موږ په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبري یا د پاکستان چې دوی رهبري ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډېر نه دي، ډېر شان د هغوی د غشتونو او توقعات سره خلاف کی. دوم حالت یې دادی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې جن فجار شوی دی، پر روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نور ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبر کې برلاسی پیدا کړي، هم د همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج سوچند کی.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بده اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوي یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې وروستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف ترسره کړي دي. دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریفه زرمتی ازاد لري تو ول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغه ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازاد لري خبريالي دی ونادر پر رپورت کې اوري.
د هلمند پر مرکز لخکرګاه د طالبانو د حملې نن لسمی ورځی پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندي نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حملې او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی یو بله غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي هغه سیمې خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه دغې ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حملې کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه یې نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملي کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني. په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرېدل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورځ تر بلې د تاوتریخوالي ډیروالی د دې ښکارندویي کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خو دا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوالي ډیروالی د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوالي کمېدو اوربند ته تنګ کېږدي او د مذاکراتو
کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوي دي. هغه سیمې پاک شوي او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي ترڅو ملکیانو ته مرجو بلوان وړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنگر نیولای دی.
افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیزای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیا او اداري فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه یې 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګل نواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګل نواز شوانی
فابریکه کې چې حالات نورمال یا او برخول تقریبا 110 کس کار کوي خو اوس موږ هغه 110 کس کار کوي.
شاغلی شوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکه پانګونه وکړه خو چارې هسي چې هلې درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزې د شریک قبالو نشتون دی، درېم ستونزې مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په واردېدونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار یې خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهمه ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شی چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 138 فابریکې فعالې او درو څلوېښت نورې غیر فعاله دي. د کندهار د صنایع خونې مرستیال نعمت الله نعمت وایي ډېر خلک سته چې پانګونې ته چمتو دي خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته چې کومه برېښنا د پاغ کافي اندازه باندې نشته.
تر اتیا څخه ډېر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پانګونه وکړي. متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر مځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې او دا معضله همداسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس درېم لاس په تور بازار کې د مځکه رانیسي ولې صنعت ته باید مځکه ورنکړو.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یو نه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله دل مریض برېښنانم چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د پاره تمرکز دا او چې اکثریت برخه دوته ورکول شي هم د ستونزو بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته ده. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا وارې د دې مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 40 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له خاطر ډېر کله فعالیت نشي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت دغه راز پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودي نه اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو خو مخالفین یې وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشینکا سیاسي مخالفه او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان یې هم ورسره همغږي دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب الاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي که نه د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منس کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منس کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره چانو پر ضد یوازې د اوبو توپونه، ربړي ګولۍ او بې حسه کوونکي لاسي بمونه کارولي دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د انصاف په لټه کې استاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي. وسلوالو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته نن په یوه استویل اعلامیه کې ویلي چې د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګې تېره اونۍ ویلي و چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په غور ولایت کې نن په موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل سوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د اورزګان محلي چارواکي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یوه ښځه وژل سوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې یو موټر تر خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه لس کسان په پیښه کې مړه سوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربنده په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تېرې شپې نافذ سوی و. او د استرالیا په دویم لوی ښار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې پکې کمې سوې.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، ډیوه نادر سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د پریکړې له مخې به په نږدې راتلونکي کې د ایمرجینګ له 23 کلونو کم عمره لوبغاړو لوبډله جوړه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې له جوړېدو سره سم به د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له لوبډلو سره لوبې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یاد لوبډله کې به د تیر نړیوال جام د 19 کلنو افغان لوبډلې پیاوړي او دغه راز هغه لوبغاړي شامل وي چې د داخلي کرکټ په کچه ښه ځلیدلې وي. کرکټ بورډ وایي دغه کار په راتلونکي کې د یوې ځواني ملي لوبډلې د رامنځته کولو په موخه ترسره کوي تر څو په نړیوالو ډګرونو کې له ځوان استعداد او انرژي ګټه واخلي. په هرات کې د موتای سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاءالحق ضیانن ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیالۍ د سولې جام تر نامه لاندې د شپږو کلبونو ترمنځ وشوې. په یادو لوبو کې اویا لوبغاړو له 200 زونونو په دریو کټګوریو ګډون کړی و. د ښاغلي ضیا په خبره یادې لوبې یو ورځنۍ سیالۍ د 16 لوبغاړو په بریالیتوب پای ته ورسېدې. تمه ده چې نن د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز له کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ډیلی او بنګلور لوبډلو بریاوې خپلې کړې. ډیلی چنای سپر کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. اوس مهال ممبئی لوبډله د دې سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کوتي ازریف وی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې ونی پروگرام د میدان وردګو ولایت د علي خان ستونزې ته ځانګړې شوې ده دیوای د کورنوی چارو د نیبی وزارت په جوړېدو کې د درینیم جریب ازمکه حکومت نیولې او حکومت حکم کړی چې دته باید یا ازمکه او یا د ازمکه پیسې ورکړل شي دیوای کلونه کیږي چې دغه مسالې پسې ګرځي خو کار نه کیږي دغه موضوع مو د خار او کورونو جوړولو د وزارت د مسؤلینو غوږ ته رسولې ده زخان محمد سیند ستاسو کوربه اوس به علي خان خپل ستونزه په خپل ووایي
درې جیره به دیارلس پیسو ځمکه زمونږ وزارت داخلي جدید کې غصب شوې ده د دې نه مخکې یو شخص غصب کړی وو په هغې په باره کې سارندوالۍ تحقیقات وکړل بیا محکمې درې محکمې فیصلې زمونږ په نفع فیصله وکړله بیا بالاخره هغې نه پس هغه تیږه وزارت داخلي اوچته کړله هغې درولې وه برمه سا یې ویستله هغه م وزارت داخلي راوړله په وزارت داخله کې پرته وه هغې نه پس دوه درې میاشتې پس کرزي صاحب پ امر وکړو چې دلته د وزارت داخلې جدید جوړ شي نوې وزارت داخله دې جوړه شي یو سل درې اتیا جیره به ځمکه چې وزارت چې د کرزي صاحب په حکم باندې وزارت شارسازي او وزارت زراعت وزارت داخلې ته ورکړه په هغې کې درې جیره به دیارلس پیسې ځمکه زمونږ هم غصب شوې وه
ښه بیا تاسو وکړه ساریزه مریزه دې وکړه
مونږ په کال و نوي کې د دولسمې په شلم تاریخ باندې عریضه مونږ ثبت کړله په اداري امور کې پوه شې بیا هغې نه پس راووته په اته نوي کال د حمل په پنځم باندې شارسازۍ ته لاړه شارسازۍ نه راځي د دارلمان ته راغله راځي د دارلمان نه کابل کادستر د کابل ته لاړله خیرخانه کې د هغې ځینه ولسوالي د سبس ته لاړه البته دا په پوست کې تله مونږ ته بیا لمبر راکوو مونږ به تعقیبوله بالاخره په د اسد په دویم تاریخ باندې وارزي د دارلمان ته راغله بیا پراته وو په قوس په اتلسم تاریخ باندې دوی بیرته ولېږل هغه ته ریاست جمهوریت اداري امور ته پیدا د موږ له صلاحیت جګه د په دې باندې به تصمیم رئیس صاحب جمهور نیسي اوس هلته ورزونه د موږ د دوسیه معلومات راکوي نه موږ ته کوم څه هغه راکوي هېڅ لاره نه راکوي هلته بیابا صاحب په نامه یو کس هغه وایي موږ دا صلاحیت نه لرو چې مونږ د چا سندونه ورته معلوم کړو سر خپله جیب سي ګرځي
د کورنۍ چارو وزیر خو به په دې مسأله خبر وي هغې ته ورغلی
وزیر صاحب د داخلي ته ورغللو وزیر صاحب د داخلي ویلې چې وروره دلته د چا حق دواده د چا نه حق دواده تاسې صبر وکړئ مونږ تا دونه باسو مونږ تاسې ته بسفا په نه لکه روپۍ هغه کوو قیمت گذاري کوو تاسې ته مونږ پیسې درکوو خو ته ودرګه چې حق نه حق پکې معلوم شي نو حق نه حق لا تر اوسه پورې دوی لا نه ده معلومه کړې چې حق یې څوک ده او نه حق یې څوک ده
ته د دې ځمکې قانوني اسناد او قواله لري
شرعي قواله په لاس لرو د رباني صاحب په وخت کې هغه د مجلدي صاحب په وخت کې ما اخیستې وه اخبار د رباني صاحب په وخت کې تیر شوی ده شرعي قواله لرو د محکمې د ولسوالۍ د سب د محکمې نه په قواله شرعي راکړل شوې ده مونږ په قیمت اخیست
ته اوس د دغه ځمکې بدل غواړي چې په بل ځای کې درکړي او که پیسې غواړي
مونږ ځکه د استملاک شي مونږ ته د خپل یا تبادله د ځمکې راکړي یا د قیمت د پیسو راکړي مونږ ته
د ځمکه د خار جوړونې وزارت کورنۍ چارو وزارت ته ورکړي
دا د وزارت زراعت او د شارسازۍ له خوا نه وزارت داخلي ته د رئیس صاحب جمهور د کرزي په وخت کې ورکړل شوی و دغه په د حکم په اساس ورکړی و یو سل دریا جیره به ځمکه ده په هغې کې دیارلس درې جیره به دیارلس فیصد ځمکه زموږ راغلې ده په کې دلته دوه طبقې ځمکه ده یو ملکیت هایې د هغه املاک دي د دولت یو د شخصي املاک دي هغه شخصي املاک دي دغه موږ په قیمت باندې اخیستې و یو کس نه پوه شې
ښه ستاسو ستونزه به د مسؤولو چارواکو غوږ ته ورسو
ښه صحیح شو
دغه موضوع مو د خار جوړونې د وزارت له ویاند ښاغلي حشمت الله ناصری سره شریک کړه جناب ناصری د میدان وردګو ولایت نه د علي خان په نامه یو کس وای کله چې د کورنیو چارو نوی وزارت جوړېده د ده درې نیم جریب ځمکه پکې تللې. دی وایي اسناد هم لري چې حکومت دې ده ته بله ځمکه او یا پیسې ورکړي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
خواهش میداده صدا د عام اطلاعات او عامه اړیکو ریاست ته په خپله دننه په وزارت مکتیانه کې ده دو د تشریف راوړي زه به خپله د دو اسناد او کوم معلومات چې د ځان سره لري هغه به زه خپله وڅېړم. د هغې تر څنګ هر ریاست ته چې د دو کار راجع کېږي زه به هغه مربوطه مسؤول سره هم خبرې وکړم تر څو د دې نور مشکل که چېرې کوم قانوني مشکل ونه لري کوم قانوني خلا پکې نه وي
ان شاء الله به موږ کوشش وکړو چې دغه مشکل حل. ناصر صاحب د ستونزې د حل لپاره خو یوه نوې اداره جوړه شوې. دغه ادارې د علي خان ستونزې ته څنګه رسیدګي نه ده کړې؟
استملاک موضوع یوه لویه موضوع وه او پخوا لکه ناهمانګي د دې لپاره چې دغه کومې پروژې چې ټول کټه پروژې به تطبیقېدې نو د استملاک چارې یعنې په چټکه توګه نه ترسره کېدې. د رئیس جمهور د هدایت په اساس باندې د منګر د زمینداری په معینیت کې یو نوی واحد را جوړ سو چې هغه د ټولګټو پروژو یا د انکشافي پروژو د استملاک موضوعات د سیډي نو دغه ریاست هم نو تاسیس ریاست به انشاءالله د دې له طریقه به موږ کوشش وکړو چې کوم ستونزې ته د پخوا نه وي یا په راتلونکي کې چې د ټولګټو پروژو په تطبیق کې رامنځته کېږي موږ په دې برخه کې به کومک کوو او دغسې انفرادي قضایا چې دي نو انشاءالله دې ته به کوشش کوو چې د قانون پرانا کې د سره همکاري وکړو.
دغه ورور وایي د کومه اداره چې تاسو یادوي د ته هم ورغله خو کار نه دی شوی. خلاصه که دغه ورور ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي تاسو به ورسره سمرسته وکړي.
کدو دې سبا ته له خیره د اطلاعات او عوامه اړیکو ریاست د خپل په دې ریاست کې هم د دې راستي هر څو اسناد او معلومات چې ځان سره لري دا ځان سره راوړي زه به دا هغه مربوطه څانګې ته معرفي کړم چې مربوطه څانګې باندې یو سپارښتنه به وکړم چې په جدي توګه د دوو اسنادو وکتل شي که چیرې کوم قانوني مشکل ونه لري نو انشاءالله په غار باندې به موږ خپل هغه سلام مشورې دوته ورکړو او که چیرې څه قانوني مشکل و بیا هم موږ به دوته راهنمایي وکړو چې د دې د خپل د مشکل حل لپاره څه رقم خپل اقدام وکړو.
تاسو باوري یاستئ چې د ته به بله ځمکه او یا د ځمکې پیسې ورکړل شي؟
څه دفعه د دوو اسنادو کتل شي په دې ځینو وختو کې داسې هم کېږي چې یو نفر اسناد لري ځان سره ولې وخت چې موږ اسناد خپل یا اساس سره سر ورکو هغه جالي یا نور جاله تصویر پکې سوي یا هغه اسناد واقعا د دوو هغه ځمکه نه وي نو دا موضوعات ایجاب دي کې چې اور په دقیقه توګه وڅېړل شي پس هغه نه صدا وڅېړل شو دغه څېړلو په پایله کې به موږ کولای شو تصمیم ونیسو.
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د علي خان په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو د نوي وزارت په جوړېدو کې حکومت د درې نیم جریب ځمکه غصب کړي. دی وایي اسناد په لاس لري خو څو کاله کېږي چې کار یې نه کېږي او د ښار جوړونې د وزارت ویاند ښاغلي حشمت الله ناصري وویل چې دغه کس دې د ده دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې حل ته یوه قانوني لاره ومومي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستول دي او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدل دي تاسو نشانه راته وایست نو په دې هله چې د دې کورنۍ هم پیدا سي. مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو یوه غوښتنه لرم هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولی سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسې هم واورئ کېدای سي چې ستاسې ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي او د هغو دوستانو چې مشته پیغام رسولی د هغوی د ټلیفون شمیرې ولیکلی سي. نو ورزو خپرونه د یو دوست په پیغام پایل کوچی د کندهار ولایت خیرسته ولای او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټول تر کوم سلامونه وهم په دې لنګ چروغ جوړ خوش خوشاله به یاس می خپل محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم یو انجلی د تو کالو ده نوم یې تقوا دی د پلار نوم نعمت خان دی د ورور نوم خان دی موږ پیدا کړی دی که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خلق شنیجی زن سر بودی در لفن.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلام کنید در نوابات کنید سید سر بودماسیم یه حالت او اطوکان حالت سید دارد که حالت بیت 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 شفاخانی که شفاخانی که مرد بیا در چه شعالت روک بیا در شفاخانی که بلند که اختیار که او اطور فعال حالت مرد سا در چه شعالت روک بیا و شفاخانی که بلند که اختیار بلند شفاخانی که
بلیه. السلام علیکم ز ایمال افغان در زره شغالی در مخیم زنگ ولی دی لشکرگاه شهر ما یو د دوول سکال الک پیدا کړی دی نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وای سه پر وسو څلور وسو شپته یو سل دوه ویشې سه پر وسو پر څلور دوه شپه ژو یو دوه دوه وسلام.
اورم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ول مورز تقریبا د چهارشنبه په ورځ باندې محمد نبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و یو چا نو هغه شماره یې هم دوه واره ویلې و که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي. تاسو څخه یو جهان مننه. هغه زه مولوي اختر محمد خبره کوم د کندهار ولایت د دنده ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره کسوی دي پنځه شپږ کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوې د کلي د کتخنجک د کریې او د خندک د کلي اوسېدونکي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زلبکار دواک دی د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه مخکې ما پیغام پرېښو او یو درګاه ابي راډیو ته خپل پیغام پرېښدم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی تقریبا دوه درې څلور تقریبا تر دوه درو څلورو کالو پورې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کېږي چې دلته د کوچیانو سره دی. جګ سړی دی او د رستنه سوا ګوته هم نه لري. که چېرې وي چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته هر ما باندې معلومات واري نو د مهربانۍ د مخې څخه دې زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-8-6-3-0-2. د ټلیفون شمېره ده
0-0-2-8-6-3-0-2. تقریبا وکاله شاو خابن کې دې چې مسره دلې اوسېش سموړې د خپل نوم وټوشي اور نوم ونچوشي د اورور نوم سلطان شي او د پلانوم پکې مساشي د پراواله د مرکز د فرماله کوڅېدن کې هر څوک ما आवाज او یا څه ته اړه معلومات لري ما سره دې سجې اړیکه شماره دې مارا تماس کیپر آیا درتلیش یوتلیش تاسا شپتلیش نمبر یوزلیدا کیپر آیا درتلیش یوتلیش تاسا شپتلیش منو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې پا په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانان، تاسو مبارک مو ده، تاسو نو ځان د خپلې نه ورورو څلور کال کې چې موږ ورته څلور دیو د نه په خاطر باندې نو دې ما आवाज او په بد مسلمان زور دې دلې شلو یې ښکالو په شاو ښا کې دی نو دا څلور کال کې چې دې څلې دی ورته هر مسلمان کې دې دلې زما والله په دغه نمبر زما په زنګ ووي شیرني دې ترلاسه کې 0500 40 50 مهرباني ده زما پیغام نشو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه میاړي کني ولې ده. نو پیغام دا ده چې زما د خاله دې تقریبا دغه 20 کال کېږي چې د پرا ولایت د ګلستانونه سوالې د ماتابا د سیمې څخه نه درکاسه وایلې ده کنه هر خوا ته نه چذوریت لري به خوا ته بیا نه درغله درکې نه است. نو عبدالوسیر نو میر نو کنه عبدالوسیر په اړه هر مؤمن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانې د دې لمخې د زما د چې کول په دغه شی سره اړې کولې تا او که چا بوست زنګ وو هي عبدالوسیر په اړه باندې معلومات راځي لښوارس لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خوا ته ته پیغامته دي چې لا په 100% ضمانت به ورته ورکول کیږي. نو زما د ټلیفون شمیره ده که څوک د باړه باندې معلومات لري هم دې خپله زما ځغ هاوري نو زما د ټلیفون په دغه شمیره دی اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمیره زه لږ هم تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9. 0001 1 4 2 8 1 9 پیغام نشر کی. وسلام.
السلام علیکم، الله تعالی مدنی ما د کندهار ښار څخه می د پروڅو ځان خبرونه ته دا پیغام ته زما یو کلیوال دی چې جن محمد میږي مشهور په جانو دی د کندهار ښار د دولتي نه یې و چې دوم کې دی ته و میشتو راځي چې خپل کور څخه لا درته شوی دی نیم ورو مشهور ورو د محمد میږي کشر جمعه خان دی به حکیم احمد کاکوز دی. هر مسلمان ده که معلومات دی یا ده جوان یا ده مرد به تلیفون که داشت میرو دی تمارت بینیسی 0500 48 83 بلش میره ده 0500 99
تلوسته روشته. السلام علیکم، زکایر محمد نیم د ورغان ولایت په چنارته د ولسوالۍ د نرزو د چنستان څخه خبره کوم. زما یو ورور دی عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا د ریاست ګورکاری کې دی چې ورک دی چې ما ته زنګ وولې ورزه د رسګا په درای باندې په د برمیه والا سره هم بیا د مصر خانیه والا سره هم بل کار اخته ما نو بیا ما ته زنګ نه دی ویلي که هر مؤمن ورور به سنا لدلې فاتې ورته نو په دغه لمبار دې زنګ د خپلې شیرني دې واخلي 0001 0003 1 1 0 لمبار بیا 0001 0003 1 1 0.
وسلام. سلامونه نیکی هیلې ورور تا ته او بیا څوک چې اوري پیغامونه برنامه ټول دا خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارۍ مدرسه لا زیات الله په نوم یو ورکوټ ماشوم 12 کلن له خو سره څخه ورک شي که چاته معلومات وي نو له زله همدری را سره په دیش مارا ریکونی سړي را بخوي صفر او سوا شپګتیا شپک شپیت پنځه پنځو سلويخ او بلش مارم ورته وای ما صفر اویا شپک پنځو اتیا یو سلو ودیر کچر تا خوین په دیش مار دی ما سره ریکونی چې در بیا ورته شمار وای ما صفر او سوا شپګتیا شپک شپیت پنځه پنځو سلويخ صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سلو ودیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله فاریاب څخه خبر کوم. د الله فلایدا سلام او مفاهیم دی د دې په اړه د مدرسیو پر طالب مسکې پر څه وایي دی دا کې مو دا لا دا د نور دی او د بادا د سلمان د ورځې د سپتمبر د کې دی څه ته معلومات څه په دغه باندې د سپاسو دې د السلام علیکم.
السلام علیکم نیکی دی سلامونی احترامات تاست رازاتی ادوی دور کنیزان سورونی طولو خریدن گاو خاندون کده دوستان ساو جزم که جرمان مولا تکری چلو سواری سرنی سبیل پارکی پنامه مخی میاد آدی راجو تا پیغام پره شو که دا نیازمان فکلی که یو کورمی دا آغو یو زی ورکتا وی دی دا با اصل که دا با غران و سوالی دا زار بوز بکلی و جردن که دی کده خود از مجد آوری یا دفاره یو بل سک معلومات داری نن مې فکر کول چې مقصد به وي زما سره دې پر دوه شمېرو اړیکه ونیسي صفر وسو و څلور نوي درې پنځه شپېته او بله شمېره ده صفر وسو دره اچا نهه سوه اچا څلور سوه پنځه اویا سلام شمېره ده صفر وسو و څلور سوه اچا درې نوي درې پنځه ازادي راډیو د ورکو اجزانه خبرونه څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه مر مننه خو چې موږ پیغامونه نشته وي وسلام اشره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو مام ازوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریې مسوی دا ورک شوی اته میاشت نه میاشت کېږي. هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکړي. صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه. دویم ځلې تکراروم دا نمبر صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه. خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدایت الله محلي ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست ستا په نامه دی حاجي سید احمد سلمان کې کور ده. دا څو کاله اوس شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی سلمان کې دی. ما دیني ورور ده افغانستان ته چې راغلی زه ور سره بې ارتباط یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش دا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي او که چېرته دی خپله اوري یا د یو دل کمزوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي صفر اته اویا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه سوه شپږ څلوېښت. تکرار صفر اته اویا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکون اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د ترزوی نه درکه شوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی او مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت وی کېږي چې نه درکه شوی دی او مړی او ژوندی ورځ ته ډېر به پسې وګرځېدو خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مته ومنو خو ټلیفون شمېره به مته ویما. ټلیفون شمېره ده صفر و اته اته څلور 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 و نهه دوه. یو ځل به بیا ویما که څوک پیسې پیسې وی نه صفر و اته اته و څلور څلور نهه دوه. اخیری کې دوه نوي شمېره ده کریم الله ارمانی مده سرخودونه. که چا په دې دا لږ پیدا کړو نو په دې ټلیفون شمېره دې را سره تماس کې اوسي.
السلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی دا یوولس کاله کېږي چې ورک یا بله ورځ د غام نشر کوي تچ نه دی نشر کړی. را ته یوولس کاله کېږي چې موږ به ارغنداب ولسوالۍ کې وو ورکسوی دی من مشفقه یمورته ویلا اصلی من عبدلادی فرغنده که دا پاکستانی دیگه کتلی چی ورکسوی دی وچه مرس هیس معلومات نسا یوال اسکال چیزی چی ورک دی ما تا جی پدغ شمیر زنگوی چار مسلمان چه معلوماتی سپر و سپر و دو وار و او دو نا شپز تلور و شمیر زنگوی اطلاع بیادر توامه سپر و سپر و دو وار و او دو نا شپز تلور و چار مسلمان ورور ته درک معلومی ما ته په دغه شمیره رنگ وویل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.